از بوش تیرس قصاب.
سلامت باشی، موفق
بخیر باشی.
درنو دوستان استریم شی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زاجملند مو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري د 300,000 لانجمن رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه د راتلونکو اونۍ په فایل کې اعلان کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له ولسمشر سره مسکو کې کتلی او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د پلان په اړه ورسره بحث کړي. نور ریپورتونه هم لرو خو فایل بالا خبرونو کو په مخړې د دې سات خبرونو ده. دا افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نخطو او جګړو ریپورتونه ورکړل شوی. په ترڅ کې د بغلان ولایت گزرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یوه هوایي حمله کې لس تنه ملکیان وژلې دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړه خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والی عبدالقدیم نیازی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې گزرګاه نور پرون مازیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی پر گزرګاه نور ولسوالي له څو استقامتونو تعرض وشو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. دا طالبانو مورچلي ولسی پاتونوالو او امنیتي ځواکونو ونیولي او طالبان تښتېدلي. خغل نزه زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ شوبل او وخت خود شمیر پاړې څونه ویل. طالبانو د دې د پاړه تر اوسه تبصره نه کړې. گزرګاه نور د بغلان ولایت ختیځ ولسوالي ده چې په تیر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندوز ولایت په هوایی عملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایی حملې پرون ماسپخین مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوک او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 15 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا فاریاب امنیتی چارواکی په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. دا فاریاب امنی کمانډان جنرال غیب الله سعادت رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار میمنی د لومړي نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو ځپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
دوی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمنځ لوی لارې ډېره برخه لس باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د نولس کلنو کرکټ لوبډله نن د نولس کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او دا هیله مند دی چې لوبه به وګټي.
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فائنل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم په پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سګنی نړیوال جام کې هم تر دې د مخبل دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورټونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایی حمله کې لس تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا خار کې د تیر شپې په هوایی حمله کې یو روختون او یو نانوایی پنخه شول. دوی وایي چې په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وایي الوتکو یې په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړي، خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري پرون ویلي یوازې په تیرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر بلل کېږي، خو د سوریې حکومتي ځواکونه وسطدې ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړیدو خبر ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته له دې چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس له لارې د پیسو د لیږد میکانیزم بشپړ شوی. په بیان کې راغلي چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو در رسولو لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې نه استول کېږي. واشنگټن تهران تورنوي چې له دې ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاسي هوک پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on a
دوی موکتو میاشت مخکې اعلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوو. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له معافیت څخه ګټه واخلي. دا ډیره ښه خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیاوند ته اړ دي، وس د دې چینل له لارې د علاج امکان ترلاسه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوی بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو لزیاتیدو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پرون د کارپوهانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې له غونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې چین پرون په یوه ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټوله شمېره 100 تنو ته رسېدلې او د تایید شوو مواردو شمېر هم 2009 وخته دی. له بلې خوا د چین په طبي ایالت کې د یو مورد تایید ښیي چې کورونا وایروس وس د چین ټول اصلي ټاټوبي ته سرایت کړی. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سبه 2:00 نوي اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه راتلونکي اونۍ په فایل کې اعلان کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې زرګونه بندیان تر قانوني مودې ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغه 2 افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې والوتکه د تیر دوشنبه په ورځ د غزنی په دیه کولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوې مخکښې غړې ګلالۍ اسماعیل سره په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون د نیول کېدو او په وړاندې په شتو عکس العملونو مرکه لرو. په تیبت کې په کرونا وایروس د اخته کېدو یوې پیښې په تایید سره وسته ناروغي د چین ټولو لویو ولایتونو ته خبره شوې ده. دا دی ناروغي د خبرېدو پر سیمه او نړۍ د غیزو پاړه ریپورت لرو. کور کلی 19 پروګرام او همدارنګا نیمه نړۍ هم په دې سات کې خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه د راتلونکي اونۍ په فایل کې اعلان کړي. د کمیسون د استنافي شکایتونو د تصنیف پا پروسه تیر اونۍ پیل کړې و. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسون غږ کوي چې خپلې پریکړې په بې پرې ډول او د اسنادو او شواهدو په رڼا کې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6200 استنافي رایو په اړه د خپلې پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د را روانې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رای دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو 4 کټګوري اصلي کې شکایت
و د تقریبا څلور وړو اصلي کټګوري په اړه چې استنافي شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي د چیرنې او ارزونې کار روان دي. حتی په ځینو مواردو کې چیرنې او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کټګوري کې دي او ان شاء الله در رواني اونې په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پرز به د دې څلورو کټګوري او همدارس د درې لکو لانجمنو رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په اړه له 9 ولایتونو څخه باندې 6200 استنافي شکایتونه ورسیدلې چې د هغو د تصنیف چارې 13 پیل کړې. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 14,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 8,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایه رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په توقعات کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي. تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ تر کاربن لاندې رانسي او افغانستان خلک نور دغه محال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پرون پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي څو رایې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. خغلی ولسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپل چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړی او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغه دوو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې الوتکې د تیرې دوشنبه په ورځ د غزنی پادې یک ولسوالۍ کې راوغورځید او پکې وشل شول. د ریپورت نور جزئیات فریبا ظاهر دروري.
د امریکا پاوز پرونو ویل د غزنی په د یکولسوالی کې د تیری دوشنبه په ورځ د امریکایي الوتکې دوه جلسوي افسران شپږ سلويشت کلن د ګرمن پاول کې ووس او دیش کلن تورن راین اس فنیوفتی طالبانو ادعا کړی چې وسلوالو د امریکای الوتکه په ډزورانه سکوره کړې ده. د امریکا د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوای اډه کې خبرې لانو ته ویل چې ډیر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دشمن لخوا نه ده نسکوره سوې. د دغه الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه څېړنه روانه ده. جنرال مکنزی زیاته کړې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دغه الوتکې د راغورځېدو د پیښې ځای ته په ورتلو کې لکه مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی وو. د الوتکه تر لوېدو وروسته نړیوالو رسنیو په بېلابېلو ډولونو معرفي کړه. ځینو یوه خصوصي سوداګریز جټ وبلله، ځینو بیا یوه کشفي یا هم څارګر وبلله. خو د دې بمباردیر ای-یولس ای ډول الوتکه چې په کاناډا کې جوړه سوې دقیق رول څه و؟ په ورجینیا کې د هوایي چلند یوې تحقیقاتي او مشورتي ډلې ټیل ګروپ مرستیال مشر ریچارډ ابولافیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا تر یوې معمولي څارګرۍ او ارتباطي الوتکې ډېره مهمه وه. نوموړي زیاته کړه دا یوه له هغو څلورو ای-یولس ای ډول الوتکو څخه وه چې د امریکا متحده ایالاتو پوځ اخیستې وه، او په مخابراتي سیګنالونو او نورو وسایلو چې د سیګنالونو د انتقال وړتیا یې لرله بالوا. د اطلاعاتو دا سیستم چې 2 میلیون ډالر ارزش لري کولی سي د غوځمکني او هوایي ځواکونو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په چوکاټ کې ماموریت لري. د الوتکې کولی سي ژغیزې مکالمې، ویډیوګانې، انځورونه او نور معلومات د هوایي او ځمکني ځواکونو ترمنځ ولېږدوي. د ټیل ګروپ مرستیال مشر دا هم ویلي چې ای-یولس ای ډول الوتکه یوه داسې مهمه شتمني ده چې کولی سي په عین وخت کې د جګړې په ډګر کې د قومندې او کنټرول چارې مدیریت کړي، او هم د اړیکو ټینګولو، تخنیکی چارو او هم څارون کې دنده ترسره کړي. ابو لافیا زیاته کړه دا الوتکه په سباندې 4000 فوټه ارتفاع کې الوتلای سي، نو له دې کبله د وی طالبان نسی کولای چې د غیر ارتفاع ته ورسیږي. له تخنیکی پلوه چې ای-یولس ای ډوله الوتکه یو خصوصي سوداګریزه جټ بلل سوی ده هم سمه ده، خو دا تعریف د الوتکه د ماموریت ته پام وړ جزئیات نه رانغاړي. ابو لافیا زیاتوي دا الوتکه د هغو خصوصي سوداګریزو ګرانبی الوتکو چې بمباردیر ګلوبل اکسپرس نومیږي یو بیلګه ګڼل کېدای سي چې تاسو یې اخیستلی سي، او له اتو تر 12 کسان پکښې ځایېږي. ځینې هیوادونو د الوتکې د پوځي هوایي امبولانس بار وړونکي او یا هم د یوه ځانګړي پوځي استخباراتي ماموریت لپاره کارولی دي. په امریکا کې میشت د امنیتي چارو یوه تحقیقاتي مرکز ویلي چې امریکایي ځواکونو د الوتکه تر 2015 کال وروسته هغه مهال وکاروله چې په افغانستان کې د اړیکو د کموالي له کبله له جګړه ییز ناورین سره مخامخ شول. هغه مهال د کونړ په پیچ دره کې چې یوه غرنۍ سیمه ده، د امریکا یوه څلور کسیزه ځانګړې عملیاتي الوتکه ونه توانې د مرکزی قمندانۍ سره اړیکه ونیسي، نو د طالبانو لخوا پرې برید وسو او درې تن امریکایي پوځیان پکښې ووژل سول. د پیښې یو ژوندي پاتې شوی کس مارکوس لوترل په 2008 کال کې د دې پیښې په اړه جزئیات په خپل یو کتاب کې لیکلي دي. په 2010 کال کې د همدې کتاب پر اساس هالیوډ د لون سروایور په نوم یو فلم خپور کړ. په یوه بله پیښه کې بیا په هماغه کلونو کې د امریکا یوه چینوک هلیکوپټر د طالبانو پر راکټ لګېدلې وه، او 14 تن امریکایي ځانګړي ځواکونه پکښې وژل سوي ول. په غزنی کې د تیرې دوشنبه پر ورځ د الوتکې تر لوېدو وروسته چې کومې ویډیوګانې د طالبانو پر ویبسایټ خپرې سوې، د ټیل ګروپ د څېړونکو په خبره د پینتاګون هغه ادعا تاییدوي چې وایي د الوتکه طالبانو نه ده ویشتلې. د دې ډلې مرستیال مشر ازادي راډیو ته ویلي د انځورونه ښیي چې د الوتکې بدنه لا هم له وروستنۍ برخې یا لکۍ سره نښتې ده، او دا ښیي چې الوتکه له ځمکې سره د ټکر په نتیجه کې خرابه سوې، نه د طالبانو پر راکټ. بلخوا په انځورونو کې دا هم ښکاري چې د الوتکې لوړه برخه په بشپړ ډول سوځېدلې ده، خو د الوتکې دننه د راکټ د لګېدو نښه نشته. دا نښې د افغان حکومت د سیمه ییز چارواکي هغه څرګندونې تقویه کوي چې وایي الوتکه هغه مال ویشتل سوی چې پر مځکه ولوېده. امریکایي څېړونکي دا هم وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې الوتکې د ټکر له کبله ور اخیستی، او که یوه پیلوټ یې د دې لپاره چې د الوتکې معلوماتي میکانیزم د طالبانو لاسته ونه رسېږي په قصدي ډول دا کار کړی دی. خو څېړونکي زیاتوي چې دا به د پینتاګون له اساسي لومړیتوبونو څخه وي چې د ای-یولس ای سیستم ایران یا روسیې ته له رسېدو وژغوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځني څپه 12.9 اورئ. یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې ګڼ شمیر بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. په دې موضوع د عصمت ساروان رپورټ اورو.
بې محاکمې یو تورن څومره وخت په توقیف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وای په جرم تورن فرد په نهایت کې و بشورزی په توقیف کې ساتل کېدای شي، خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصبا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه حالت دي، یو د توقیف حالت ده د یو متهم لپاره، او یو د مجرم د وخت تیرېدو موضوع ده. نو اصلی مرحله د توقیف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده، هغه د اجرات جزایي قانون د 1963 ماده پر اساس که چېرته جرم جنحه وسي یا نهایي حالت وویشت ورځې ده، یعنی وویشت ورځو کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقیف کې پاتې شي.
ښاغلی مصبا په عین حال کې وویل که چېرې د جنایت جرم وي بیا تورن تر 15 ورځو پورې په بند کې ساتل کېدای شي، خو که متهم بندي ونه اوسي بیا باید په 80 ورځو کې د تحقیق مرحله ختمه شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تېروي. هم مصبا و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هوډمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي، خو دا غیر قانوني ده. اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي، د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
مست جنحې په جرم کې کله چې څارنوال یو کس توقیف کړي، د هغه د 10 ورځو لپاره هغه توقیف کې ساتلی شي، اما که چېرې ضرورت وي د تحقیق موده تر 20 ورځو پورې نور هم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت 15 ورځې ده، اما که چېرې په دغه 15 ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي، بیا څارنوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بالاخره دغه 15 ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي، نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه شوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنی چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی شي چې توقیف تمدید کړي. خو دا یو قانوني حالت دی، په هر حالت کې که چېرې دغه سې کسان دي دا یو قانوني حالت دی.
خو ښاغلی هوډمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر 160 ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپل تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو او د افغانستان د قضایي ارګانونو نه دا ده چې دغه رقم زه نشم کولی تایید کړم، ما ته دا واقعیت نه ښکاري، اما ممکن د یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته شوي وي. هغه کله داسې پېښېږي، اوس موږ کله چې یو کس یو جرم په شک باندې نیول کېږي، تر څو چې د هغه تحقیق کېږي، د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي، څارنوالي په هغه باندې صورت دعوا ترتیبوي، هغه بیا محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هوډبن په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي
کله چې محکمې ته یو قضیه لا رسېږي، یعنی محکمه باید په 30 ورځو کې تصمیم ونی. استیناف محکمه هم 30 ورځې صلاحیت لري، او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي، هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې دوه میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنی د دې معنا داره چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نسی که دلائی چلی یو سلو شل روزان زیاد پا توقیف کنید.
په ورسته روزه که افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو فرمان لاسلیک کرد چه پر اساس محبسون و توقیف زایون باید د خپلواک اداره للوری اداره شی.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین د ډېر اسمر خان په زندان کې دی او ضمانت حکومت رد کړی. د پاکستان اساسي قانون ته د سپکاوی او د حکومت پر ضد د خلکو په پارولو تورن دی هغه څه چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشانې ردی. احمد شیبر د دې غورزنګ له مخکښ غړي ګلالی اسماعیل سره چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي مرکه کړې ده. د برکې په پیل کې اغلی اسماعیل د پښتین د نیولو په اړه وایي.
دا منظور پښتین نیول چې کوم دین او تا ماته په ټولو پښتنو ته په لر او بر کې چې کوم پښتانه میشته دی غیر دا پیغام ورکول چې تاسو زمونږ د پاکستان ریاست طرف نه چې تاسو ژوند تاسو حقوق او تاسو مبارزه زموږ لپاره هیڅ حیثیت نه لري. دا ټول پښتنو ته چې کوم په ټول دنیا کې پښتانه دی هغه ته پیغام دی چې تاسو دومره غټ لیډر هم مونږ غواړو نو مونږ څه ټایم هم گرفتارول شو.
دلته پښتنه دا دسي منظور پښتین به ستاسو په باور په جیل کې په زندان کې پاتې شي او کنه؟
د پاکستان حکومت به مجبوره کیږي چې منظور پښتین تا خوش کړي ځکه چې په ټوله دنیا کې د منظور پښتین د گرفتاری خلاف مظاهره روان دي. پاکستان کې، افغانستان کې، امریکا، یورپ، کینیډا، هر طرف ته په دنیا کې چې چرته پښتانه میشته دي الته مظاهره روان دي. ډېر غټ تعداد کې د منظور پښتین جیل سره لو سره پښتون تاسو موومنت یو ځلې بیا ډېر زیات متحرک شو، یو ځلې بیا ډېر زیات اکټیو شو او خلک چې کوم ډیر دغه سر ځکه خلک ډیر ادر دیدل نو پښتانه هر ځای کې رایو ځای شو دوباره ورغه پاتې دل دي. نه دی به مجبوره کیږي د منظور پښتین ډیر وخت ځان سره نشي ساتلی.
پاکستان کې په ځینې کسان په اسلام آباد کې په غونډو کې دا ویل چې کله چې په افغانستان کې دننه د پی ټی ایم ملاتړ خلګو کې نو د پاکستان حکومت په دوی باندې فشار نور هم زیاتوي ځکه چې ورته وایي چې تاسو له افغانستان سره ارتباط لري. د خصوصو زبر تاسو سره حل کوي
افغانستان کې پښتانه زمونږ لپاره اونګريږي نو هم پاکستان زمونږ باندې دا تورونه لګي چې تاسو له د بهر ملکونو ایجنسیانه مدد کوي، تاسو له د انډیا ایجنسی را مدد کوي، تاسو له د امریکای ایجنسیانه سی ای مدد کوي، د اسرائیل له درنه مدد راځنو کو. دا خو اسی د پاکستان یو ستراتیجی دی، یو طریقه کار دی چې زمونږ لپاره کم خلک عالمی ته باندې دریږي هغه زمونږ لپاره اون نه دریږي. دا خبره به زه کوم چې ګورې کله هم د انساني حقوق مسله راشي د انساني حقوق مسله د یو ملک کورنۍ مسله نه، هغه عالمی مسله دا د یو ملک ډومېسټک یا پرایویټ مسله نه ده. که انساني حقوق مسله د یو ملک ذاتی د یو ملک کورنۍ مسله وي ولې به بیا اقوام متحده وجود لري؟ ولې به دومره انټرنیشنل قوانین وو، دومره انټرنیشنل لاز وو د انساني حقوق لپاره؟ ولې به یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس وو؟ دا ملکونه، دا ریاستونه یو بل ته جواب دی، دی یو بل سره تړلي شوي دي. اوس ګلوبلایزډ ورلد، دا ګلوبلایزډ ورلد کې هر ځای کې خلک یو بل لپاره ودرېږي. په دغه کې پاکستان کې د کشمیر لپاره مظاهره نه کیږي، په دغه کې پاکستان کې د برما، د فلسطین، د سیریا لپاره مظاهره کیږي. نو دلته لکه پاکستان ریاست دا وایي چې تاسو به د کې پښتنو ته وایي چې تاسو به کشمیر لپاره ودرېږي خبره به کوي، فلسطین لپاره به خبره کوي، خو پښتنو ته وایي چې نه، تاسو پښتانه یو بل لپاره خبره نشي کولی. زما خو نه د خیال چې پښتانه یو بل سره ودرېږي او پښتانه یو بل لپاره خبره کوي نو دې سره چا د مسله کېدل پکار دي. که موږ لپاره څوک نو دا موږ د پاکستان د ریاست ستراتیجي دا چې پښتون تحفظ موومنت آیسولیټ کړي، دا یوازې کی دا تنها کی موږ ته چې چرته سپورټ ملاویږي الته خلک زمونږ لپاره او نه دريږي. دا د پاکستان ستراتیجي د موږ افلیټ کول د لپاره دا چې به څنګه موږ پښتانه یو خلک یو
د دې راتلونکي به څنګه شي کدا فشارونه وي دا تحریک بل منځل اړ شي او کنه؟
دا فشارونه به موږ لا مضبوطی، دا به موږ لا کلکای، دا به موږ حوصله زیاتای، دا به د ځوانانو سیاسي تربیت کوي. په پاکستان کې د نه خاص کر د ځوان د پاکستان ریاست ډیر غټ کوشش وو چې دلته ځوانان غیر سیاسي کی او دا چې کوم جبر موږ دا جبر به موږ سیاسي کوي، دا به موږ خپل خاور تر به موږ مینه پیدا کوي. د دې کریک ډاون نه پس دا چې کوم ظلم روان شو، خاص کر د منځ کشتین گرفتار کړل شو، نو هغه خلک چې هغه سترګې پټې وي هغه د دې ریاست ظلمونه نه ښکارېدل، دا هغه سترګې کولاویدل شروع شو، د دې ریاست ظلمونه ورته ښکارېدل شروع شو. اوس هغه آواز چې تاسو کتل چې سوره په څومره غټ غټ لاریونې وشولې د دنیا په کم کم ښارونو کې غټ غټ لاریونې شولې، دا جبر بس کم دا به موږ مضبوطه، دا جبر به موږ کمزوره کوي نه. پښتون تحفظ موومنت یو خیال، دا یو فلسفه ده. ته انسانانو وجل شي، ته فلسفه نه شي وجلې، دا یو خیال دی، خیال نه وزل کیږي. ته ګلونه خو ته ګلونه خو د خپل لاندې راوستلی شي، خو ته سپرینګ نه شو درولی، سپرینګ به بیا هم راځي.
ګلاله اسماعیل د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښه فعاله وه چې مرکه مو ورسره واورېده. اوس هم د کرونا د وایرس موضوع، روسیا د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له چین سره خپله پوله تړي. په دې موضوع باندې تازه معلومات له فریبا ظاهر ناورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونو له چین څخه د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د خپلو اتباعو د ایستلو چارې پیل کړي دي، روسیا له چین سره خپلې پولې تړي. ځینو هیوادونو خپل سلګونه وګړي چې په ووهان کې اوسېدل ایستلي او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې قرنطین کړي دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین د جنوري پر 10مه د کابینې په غونډه کې وویل چې له چین سره د روسیې پوله چې د نړۍ په سطح 5مه اوږده پوله ده ژر تر ژره تړي. میشوستین وویل چې د پنجشنبې په ورځ په همدې اړه موافقه لاسلیک شوې ده او د عملي کېدو چارې به یې پیل سي. دی وایي د دې پولې د تړلو په تړاو او هم د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر اقدام به له خلکو سره شریک سي. د روسیې صدر اعظم وویل چې تر اوسه په دې هیواد کې د یاد ویروس پیښه نه ده ثبت شوې. د پنجشنبې په ورځ په طبیعت کې په کرونا ویروس ته اخته کېدو یوه پیښه رسمن تایید شوه چې ورسره جوته شوه چې دا ویروس د چین ټولو ولایتونو ته خپور شوی دی. د چین روغتیایي چارواکي په دې هیواد کې په همدې ناروغي د 2200 کسانو د اخته کېدو خبره تاییدوي. دغه ناروغي د تیرې میاشتې راهیسې د چین د هوبی ایالت په مرکز ووهان کې د څارویو په یو مارکیټ کې راپورته شوه. تر اوسه په چین کې 170 تنه له دې ناروغۍ څخه مړه شوي دي چې تقریبا ټول په همدې ووهان ښار کې ول. په هوبی ایالت کې 80 میلیونه کسان ژوند کوي چې د دوی پر تګ راتګ بندیز لګېدلی. د نړۍ په نورو 1400 هیوادونو کې هم د کرونا ویروس د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. استرالیا، جنوبي کوریا، سنگاپور او نوی زیلاند باید له چین څخه خپل ایستل شوي اتباع د 2 اونیو لپاره قرنطین کړي. د چین د فوټبال ټولنې اعلان وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله یې خپلې ټولې لوبې ځنډولې دي. هغه نړیوالې لوبې چې په مارچ کې په چین کې پلان شوي وې تر راتلونکي کاله وځنډېدې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې په تېرو څو ورځو کې په ځینو هیوادونو کې د دې ناروغۍ خپرېدو په تېره بیا له انسان څخه انسان ته د هغې د انتقال له کبله اندېښمن دی.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د نخټو او ریپورتونو د نخټو او جګړو ریپورتونه ورکړل شوی. افغان چارواکي وایي بغلان کې د گزرګای نور ولسوالۍ له 2 میاشتو وروسته له طالبانو وتلی. په کندوز کې بیا په دشتیارچی ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونه وایي پر طالبانو یو بریدونو کې د دوی درې سرګروپان وژلي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مهم خبر داده چې متحده ایالاتو ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کرونا وایرس اخته کسانو د مړینې له زیاتېدو وروسته دا نړیواله بیړنۍ مسله بللې، خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. هوسم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څوی سفی ولاستانک زیار ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د طالبانو له منګولو د سباندې شپېتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په راخوشي کولو یوه مقاله لیکلې ده. دغه سرتیری سه شنبه د بادغیس ولایت په بالا مرغاب ولسوالۍ کې د افغان کمانډوز ځواکونو او بهرنیو عسکرو په ګډو عملیاتو کې له زندانه خوش شول. د بادغیس د والی ویاند نجم الدین برهاني ازادي رډیو ویل چې دغه ځواکونه له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو. ورسپانې د دیموکراسۍ او د دفاع د بنسټ ته یو لوړ پوړي شنونکي بیل روګیو په حواله لیکلي د عملیات خي چې د افغان خاصو ځواکونو د عملیاتي وړتیا او ساده خښوي ده. بیل روګیو ویلي داسې عملیات په 3 او 4 کلونو کې نه شوي. واشنگتن پوسټ د روګیو په حواله زیاته کړي چې د داسې عملیاتو بریا بیا هم ستونزه نشي هوارولای. بیل روګیو د افغان ځواکونو اصلي ستونزه د نیول شویو سیمو په بیا ساتلو کې بولي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د دسمبر میاشتې راپور ته هم اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې ترهګری ډلې لا هم افغان او بهرني عسكر له لویو ننګونو سره مخ کوي. دیفنس وان په نوم د امریکا یو شنون کې خبرونه لیکلي لا وختي ده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره امریکایي پوځیان لدی هیواد ووزي. د شنون کې خبرونه د افغانستان د سولې د خبرو پاړه په افغانستان کې د امریکا د یوې پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ ان فورسایمر مقاله خبره کړې ده. میرمن فورسایمر د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د سفارت مرستیاله وه او له هغه وروسته د 2019 کال تر وروستیو د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د برخې د مرستیالۍ دندې مخته وړې دي. ډیفنس ون د انفورسایمر په حواله لیکلي چې له افغانستان د امریکا یو د میوتل به هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي چې له 2001 کال راهیسې د امریکا په همکارۍ ترلاسه شوي. انفورسایمر ویلي د یوې ډیپلوماټ په توګه پوهیږي چې له افغانستان وتل د جګړې د پای ته رسولو سمه لار ده، خو باید دا لار داسې وي چې پرې بیا ورتګ ته ضرورت پېښ نه شي. د میرمن فورسایمر په حواله وړاندې راغلي له دې سره چې د سولې په خبرو کې یو ګام پرمختګ شوی او افغان متحدین په خپل جګړه مخته وړي، په افغانستان کې د امریکا ختمیدونکو جګړه هم پای ته رسیدو ده. هغه بیا دا ټینګار کړی چې لدی ټولو سره سره امریکا باید په افغانستان کې پاتې وي او دغه هیواد د ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. د پخوانی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ داسې وخت د افغان سولې د بهیر او تر هغه وروسته په افغانستان کې د امریکا د همکاریو په دوام ټینګار کړی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچی پلاوی له طالبانو سره په وقفه شکل د سولې خبرې مخته وړي. خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرتابه ورسته وار د جنوري په 16 په دوحه کې ناستو او تر هغه مخکې داسې راپورونه و چې د دوی ترمنځ به د لنډمهالي اوربند یا د تاوتریخوالي د کمښت کوم تړون لاسلیک کیږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم اونیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی مه هیروئ.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته
په کور کې، زیات تاوتریخوالی م راسره خپل م کول او مور م خویندې م ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کول.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خبرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ خبرونه کې مو دوه موضوعات تاسو ته راوړی دي چې لومړی په زینو کورنیو کې د هلک او انجلۍ په وړاندې دوګونی چلن کیږي چې دا چلن د نجونو پر رواني حالت بد اغیز کوي. او د خبرونې په دویمه نیمه کې به واوري چې ولې یو شمیر خزي د خپل سرو زرو غاڼې وخت نا وخت په زرګري کې بدلوي. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. لومړی راپور ته غوښ شي چې وګمې جبرخیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنه کې کله کله د اولادو ترمنځ توپیری چلند کیږي. نارینه اولاد ته د کورنۍ د راتلونکي سرپرست په سترګه کتل کیږي او د نارینه اولاد په دنیا تراتک کورنۍ ډیر خوشاله کیږي. نارینه اولاد ته د پیدایښت نه نیولې تر پایه یو لړ ازادي ورکول کیږي، لکه له خلکو سره ټولنیزې اړیکې لرل، واده په خپل خوخه کول، تحصیل کول او نورې ازادۍ. خو د انجلۍ په وړاندې بیا دا هر څه برعکس دي. د انجلۍ په زوکړې کورنۍ خفه کیږي، په خاصه توګه د ماشوم می ناری نخبلوان. انجونې له پیدایښت تر ځواني او حتی تر زړښت مجبورې دي چې له یو لړ محدودیتونو سره ژوند وکړي. دغه محدودیتونه بیا پراتلونکي کې د دې لامل ګرځي چې انجونې له خپل جنسیت بیزار شي او تل ارمان وکړي چې کاشکې دا هم هلک وای. سیده د 12م ټولګي زده کوونکې د خپل مور د دوګونی چلند کیسه داسې کوي.
زموږ په کور کې د هلک او انجلۍ ترمنځ توپیر ډیر زیات دی. یعنی مثلا هغه زما پلار او مور کورسونه ته لګي او کله چې زه ورته وایم، یا مور ته مې وایم یا پلار ته مې وایم، نو دوی ما باندې فقاری کی او وایي ته ورشه د کور کارونه زده کړه چې ته د بل کور یې، یا مثلا ته واده کې.
د مور او پلار دوګونی چلند کولای شي چې د وخت په تیریدو سره انجونې له مور او پلار او د کورنۍ له نورو غړو سره چې له دوی سره یې دوګونی چلند کړي لري کړي. دغه انجونې به راتلونکي کې د ژوندانه په هر ډګر کې ځان یوازې ګڼي او تل به د یو خوندي پټنځای په لټه کې وي. مدینه د انګلیسي ژبې استاد هم د کورنۍ له دوګونی چلند نه ګیله منه ده او وایي کورنۍ کې تل د مور او پلار لخوا د ورور په وړاندې ورسره دوګونی چلند شوی.
زما ماشمې کورنۍ رد نه اخلي او زه صلاحیت نه لرم کور کې چې خپل ماش یو څه واخلم، خو زما ورور چې ده مور مې او پلار مې دواړه ورته ښه حق ورکړی ده چې کور نه پیسې واخلي، هر څه چې غواړي واده خلي. همدارنګ کله چې موږ ماشوم وو، مور مې ورور ته می ډیر د ساتيري سامان اخیستل خو ماته نه اخیستل ځکه چې وایل ته باید د کور کارونه زده کړي.
اوس به د پکتیا ولایت د اوسیدونکي حسن خان خبرې واورو چې د لور او زوی ترمنځ د دوه ګونی چلند لامل څه بولي.
الګ دې بار کې لکه د پلار نوم ور باندې پروت وي کنه زه اوس حسن خان ولدي زهر خان يم و د ما زمون دي شکر د جمعه ته هم لګم کورته هم لګم سبق ته هم لګم لور ورره مې په توتیا مخته کې ترومې وشتي بس په کور کې د 16 کې د بخای زه دې پردي کور ده د خپل کور نه کنه دې پردي کور ده نو پردي کور کې ونه تعلیم نه غواړي د پردي کور کې نه ډوډۍ بخې دونه غواړي کته غور نه غواړي او ګندل نه غواړي دا چې زګړې په لور کور ته چیرې وړي دي.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل امت ته تل په عدالت کولو ټینګار کړی، په خاصه توګه میندو او پلرونو ته د اولادو په وړاندې د تبعیزي چلند نه یې د ځان ساتنې امر کړی او ویل یې دي که غواړئ له تاسې سره مو اولادونه په راتلونکي کې ښه سلوک وکړي نو له هغو سره تل عدالت په پام کې ونیسئ. د لور او زوی سره د مور پلار او د کورنۍ دوه ګونی چلند په نجونو کې په ځان باور کموي او د روحي او رواني ستونزو لامل ګرځي. دوه ګونی چلند لنجلۍ او هلک سره د اسلام له نظره هم ناسم عمل بلل شوی او مور پلار د ښوونې او روزنې ترڅنګ آن د لور تر واده کولو او له کوره تر رخصتولو پورې د خدای په وړاندې مسؤل دي. دینی عالم او د شرعیاتو استاد عبدالمجید حنفی په اړه نور توضیحات راکوي.
الله تعالی فرمایي هب لمن یشاء اناثا و هب لمن یشاء الذکور. لی الله تعالی خوخه د کچاته د خپل نعمت څخه جنۍ او یم الک ورکی د نور د الله رحمتونه او د الله نعمتونه دي او توپیر په باندې اولادونه کې د خپل ظلم ده بیا عدالتي ده نبی علی صلوات والسلام سخل دینه منه کړی او دا د عربو د جاهلانو په وخت کې دا یو ناوړه عمل وسی غوی به خپل لورګانو ته میراث نه ورکو او لورګانو ته به هغه حقوق نه ورکو لورګانو به ژوندۍ خخولي کوم سي بیا روسته اسلام راغی بیا د جنکیو ته هغه حقوق ورکړل کوم سي الکان ته ورکول کیږي او د خزو په حق لا ته یو مستقل سورت نازل سپونم دی سورت النساء الله تعالی فرمای او اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجه مسودن وهو كظيم کله بس دې زیر ورکول سوسیتا کر جنۍ سوي ده نو هغه ډیر غصه مخ رنگ چهره به تغییر کړه توار من القوم خلق نه به تاغه د عرب جاهلان پټیدل چې وځ څنګه خلق ته وګورم خلق اندای شرم او دینان خبره غنل سي دوی کې څنګه جلی پیدا سي ام اسلام کاملا دا رات کړل اسلام کې هیڅ توفیر نشته د اولاد تر منځ پورې کوچک توفیر کې دا ظلم ده ناروا ده او د شریعت لحاظ د سړی ګناګر
د دغه راپور په پای کې به یو ځل بیا یادونه وکړو چې کورنۍ باید د هلک او نجلۍ په وړاندې له دوه ګونی چلند ډډه وکړي او دغه سلسله د نورو نسلونو ته نه غځوي. د لور او زوی حق دی د اسلام او قانون په اساس ځانګړي کړي نه د جنسیت په اساس تر څو په کورنۍ کې روحي آرامتیا واکمنه شي.
درنو دوستانو، تاسو به په یو واده کې د خزو لخوا د څو جوړو جامو د بدلولو په دود خبر یاست، خو اوس یو شمیر خزي خپل سره زر هم د سیالۍ لمخې په وار وار زرګری توړي او لنوي او بل ډیزاین سره زر سره بدلوي چې د اقتصادي زیانونو ترڅنګ کېدای شي د خزي او خاوند ترمنځ د یو لړ جنجالونو لامل هم شي. دا موضوع به زما همکار واګما جبارخیل په راپور کې درته روښانه کړي.
بنګړي، غاړکۍ او ګوتمۍ دا د ښکلا هغه توکي دي چې تر ډیره ښځې او نجونې ورنه ګټه اخلي او تل یې په ودونو او نورو محافلو کې اچوي، خو په دا وروستیو کې اکثره ښځې د خپل خپلوانو سره د سیالۍ لپاره یا هم د سرو زرو د شکل او ډیزاین د تغیرولو او نوي کولو لپاره خپل زاړه سره زر د زرګرۍ دوکان ته وړي او هلته یې له نویو سرو زرو سره بدلوي چې دغه تبادله دوی ته په زرګونه افغانۍ تاوان اړوي، خو بیا هم یو شمیر ښځې دغه تبادله ښه ګڼي. وحیده د کابل اوسیدونکې وایي
طلاق هر څومره څوک پیسې باندې کې سرمایه باندې کې ان په چا په نقص په تاوان نه ده، بیرته کولای شي په هغه قیمت بیرته خرڅم کې او بس د ښځو دغه شوق ده، دغه یې خوند ورکوي چې طلا ډېره ولري هم چشمیم لري بهر حساب طلا ورسره خبرې ښي، خو زما په نظر ی کور په نورو اسبابو کې په طلا کې خلک ګټه کوي تاوان نه کوي. څوک چې وس ولري طلا د هر چا خوښېږي، غواړم چې هر رقم ډیزاین سره یې بدل کړم یا چنج کړم وای غوندمه، نو بس ما هر چا خوښېږي ده، خو د ښه کار ده بد کار نه ده. نو به جای مصرف څوک کې غنه چې په طلا ورکي طلا ولري ښه دی، اما غیب برابر وی خایست برابر وی هم سرمایه پکې باندې وی.
پنځوس کلن ګل عمر هم د سرو زرو د تبادلې نه متضرره شوی او دا ناسمه سیالي ګڼي. زیاتوي ښځې باید ډیر پام د کور اقتصاد ته ولري. دی د خپل زوی کیسه کوي چې د ده د خوښې او اجازې پرته یې له عربو راوړي سره زر د خسرګنۍ په خوښه بدل کړي دي.
یو خو دې لپاره که دوی کاله کې چې ولري او نه لري وروره دوی دا رقابت کوي که چېرته مثلا ودونه ته لاړ شي یا هوټل ته لاړ شي یا مثلا دا په کلي کور کې چې بېرته راغلي ولا پلانکۍ ښځې دوی به تلا چولي او زینه لرم او داسې ده واسې ده د عربو شکایې تا ورته را وړی وو په واده کې ښه اله ښه صحیح تقریبا سل یو سل شل ګرامه وو هغه یې بدل کړی وو فیصدي ورکړی وو تاوان ضرب هم که په دا سل ګرامو کې مثلا څومره شل فیصده ډېر شی ده اوس هغه کال ته وتلی اوس وایي دا والا دام بیا خوښ نه ده دا بیا زه بدلومه ښه دا څومره چا ته رسېږي دا خو څه پوهېږي سې ورور دا خاوند دا پیسې له کومه کړي په سوره غزامات په سوره بېلو کولنګ باندې دا پیدا کړي او دوی پروا نه لري دا خاغه سیدی د کلی کور خزی سیدی دا رقابت کې تکړه دي ډېری
اکثره د خزی په زورګونه افغاني زرګر ته د سرو زرو د بدلولو لپاره ورکوي چې تر ډیره دغه معاملاتو کې زیان ناری نه وترسيږي او دوی اړکیږي چې د دغه سیالي د پوره کېدو لپاره څو ځای کار وکړي. په دې اړه د انګلیسي ژبې استاد او د یو خصوصي شرکت کارکونکو عمران تنویر وایي
چا چې پیسې ونه لري چا چې بس غریب وي نو هغه مجبور چې باید قرض وکړي چانه باید قرض واخلي او بیرته دیته به شبر کبر او ته برابر شو خدا ډیر بهتر که برابر ونه شو بیا نو شپم به تاوتریخوالي په کور کې جوړیږي ورځې جوړیږي ماشومان ته شیدې نه ورکي او ډوډۍ موډیا نشته چې کور ته راشي وایي چې زه بازار نه ډوډۍ راوړم نن شپه زه مریض یم او نه پوهېږم داسې د وایي دا مشکلات شته په هر کور کې او تقریبا یو هفته یو نیم هفته مخکې و ما ښځه راته ویلې چې ما ته وکړه چې دا بره راته بدل کړه د چینج کړه او ما ورته ویلې چې دا بس شی کې دام جر غوډ وایي دا راته بدل کړه اما په دوه نیم لکه دوه لکه اتیا زنه مې اخیستې و بیرته چې لاړم زرګر ته مې لپڅ وایي دېرش فیصده زه کاهش په دې کې راوړم مالی وه وروره طلا همغه طلا ده نو بس اول طلا ده یو د اول درجه طلا ده نو تاسې ولې وایا دا یې مونږ قانون ده بعد له هغه نه یو لکه اتیا زره بیرته مې سار ورکړو تقریبا سرونی پنځه لکه ده بل توک مې ورته واخیستو نو بعد له هغه نه چې کور ته راغلم وایي ما د بنګړي چې ده ګوته چې ده دایم بس داسې زاړه غوندې ده او نه پوهېږم لیک ده دولس دانې ده راته ده څلورویشت دانې که بیرته لاړم زرګر پسې بیا مې دا ورته چینج کړو.
عبدالواسی د کابل په کارتینو کې یو تن زرګر دی. دی وایي ټول زرګران لس فیصده ګټه د سرو زرو په تبادله کې له پیرودونکو څخه اخلي. نورې خبرې به له ده واورم.
عموماً دلته په سنگاپوري دی، کویټي دی، لکه مختلف شپونه دي، دا ټول په اتلس کریټو کې راځي. کویټي سنگاپوري عموماً دلته ډېر خرڅلاو لري. تبادله کې بیا ور سره مونږ لږ مراد کوو، خو هماغه شل فیصده مونږ ته قانون حق را کړی دی چې مونږ شل فیصد مونږ بعد وخت کې داسې مسایلو سره مخ کیږو چې د خلکو اقتصاد ضعیفه دی. دلته دغه دی مونږ خپل کوشش کوو چې خپل مشتری سره د خپلې ګټې نه ډېر یو اندک ګټه ته واخلو، باید زر تبدیل را تبدیل نه کړي. دغه خبره ده. بله خبره دا ده چې اوس مونږ مجبور مکلف یو دغه چې دا شی مات شي زوړ شي بې داغې نه دې باندې مصارف راځي، دې کې کمبودات راځي، کثرات راځي. مثلا یو کس کار نه ده په دې باندې یوه ګوته چې جوړیږي په هغې باندې شل کسه کار کوي.
په افغاني ټولنه کې ښځې له ډېر شمېر ستونزو سره د ژوند په هره مرحله کې لاس او ګریوان دي. کومې ښځې چې تل په ناسمو سیالیو بوختې دي دوی هم د ژوند له دغو کړاوونو نه بې برخې نه دي. نو ښه به دا وي چې دغه سیالۍ د پوهې او تعلیم په ډګر کې ترسره کړي تر څو په ټولنیز ژوند کې مشته ستونزې او ننګونې حل شي. د نیمې نړۍ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا ښه وخت.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
کور کلای
نن سبا چې علي مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د کور کلی وی بلی خبرونه ته مهار کله کوم. نن دې موضوع ته تمکیږو چې ولی اکثره خلک د پولیسو ل چلن څخه ناخوښ دي. دغه کار د خلکو او پولیسو ترمنځ څومره واټن زیات کړي او د مخنیوي په منزور یې څه کول پکار دي. د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د ویاند ل مرستیال سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه وګمه جبرخیل یې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي. ټولنه کې پولیس د قانون پلي کولو او نظم راوړلو دنده په غاړه لري. چې دا نظم راوړل او په ټولنه کې قانون پلي کول د ښه چلند پر بنسټ شونی عمل دی. په پرمختللو هیوادونو کې کله چې یو پولیس په دنده ګمارل کیږي باید د ټولو قوانینو څخه به خبره وي ترڅو د خلکو حقوق تر پښو لاندې نه کړي. خو په افغانستان کې سره له دې چې د پولیسو د روزنې لړۍ روانې دي، بیا هم خلک د پولیسو له چلند څخه ناخوښ دي. د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی متی الله په اړه وای،
زمونږ پولیس چې دی خلکو سره ښه رویه نه کوي، ځکه زه په خپل لاس سره روان یم. هغه راغی د بدل لاس باندې هم راغی او بې قانون هم راغی. بیا زما موټر هم واښه، موټر یې نه واښه. زه چې ورته راکته شوم بیا هغه یو شان ته هغه غوسې هم هغه چلولې وکلې م کول. بیا بېرته لاړ موټر ته کېناسته، موټر یې راته خراب کړو. لاړه بېرته وتښتېد، نو نه تاوان یې رانه کو، بس لاړه. او داسې ډېرې پېښې کېږي، هره ورځ کېږي. ډېری خلک هم د پولیسو نه سر ټکوي، پولیس ښه رویه نه کوي. ارځ کې ګوري بهر ادارې ته لاړ شي، پولیس داسې خاص رویه نه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی جواد چې اوس په کابل کې اوسیږي، هم د پولیسو له بد چلند سربېره پولیس د قانون څخه بې خبره ګڼي او وایي حتی اوس خلک له پولیسو څخه ویره هم لري.
پولیس چې دی هم غیر قانوني کار کوي، هم لرګي باره، هم ښځې پکې باره، هم ماشومان باره. رینجر کې ارځ کې راوځي، وال ټکول کوي، زیزی ته نه ګوري، تپوس نه کوي، بس خالي وال ټکول. موټر خو بیخي بی تیز چلے، بس دے تا نہ گورو چا دولت دے کدا غدا مقصد موٹر چلے تیز، موټر ډېر تیز چلے، خپل زور نه استفاده کوي. او صاحب لورس په شیرپور کې چې ده یو 2000 والا ودرې دو، هغه داغه شیشې ماته کا، داغه پمپر مات کو، هم دې سلاړو چا ورته سوال نه شوې. د سنگې صاحب دی ورور زوردار دی، د پولیس نه مونږ ډېر دغه لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکو سمندر بیا په عام خلکو دنی وخت تر سنگ چې له پولیسو سره همکاري نه کوي، حکومت هم ګرام بولی چې پولیسو ته د هغوی د وظیفې په اندازه مکافات په نظر کې نه نیسي، ځکه خو په متقابل چلندونو کې ستونزې راولړېږي.
کومه ځان د پولیس په ځای قرار کو، بیا موږ پوهیږو چې پولیس په جامعه کې څومره رول لري. یعنې در اصل موږ نشو کولای چې پولیس ملامت کو، اصل موږ خپل ملامت شو. موږ نشو کولای خپل پولیس سره همکاري وکړو. دولت هم بدلته متاسفانه چې یو ښه توجه خپل پولیس ته نه قرارې. دا غوې شک، یغوې باته کې هغه په سر په یخ حالاتو کې په داسې ځای کې وظیفه اجرا کوي چې دغه معاش کوم فکر وکړو 10,000 یا 15,000 نه پورته نه ده. نو دلته هم هغه پولیس مجبور ده چې هغه شی وکړي، داسې یو کار وکړي چې هغه د خپل د فامیل حمایت لپاره یا غیر قانوني برخورد کی په چلند کې دغه تغیر شي. که اصلا دولت د لپاره یو توجه کی دغه په معاش کې، دغه د فامیل پر روزنه کې، دغه د ماشومان پر روزنه کې، زه خپل هم کوي پولیسو سره ما اس کله د یو کار نه کوم چې خپل وطن د خیانت کوم. زه پوهیږم چې ما دولت عام تام حمایت کوي. یعنی د څه وخت ما هم لیدل چې په عام سره کې پولیس یو غټ وکیل یا غټ زورواک وخلای ده، مګم اس د وزارت داخله کوم برخورد نه خدل شوی.
څلور دیش کلن شریف چې د پولیسو دند لري وای، کله چې دوی قانون پلي کوي بیا د عامو وګړو او ځینو زورواکو له ناوړه چلندونو سره مخ کیږي. نو ما وړه زیاتوي چې د افغانستان پولیس په ډیر بد وضعیت کې خپل دنده سرته رسوي، خو بیا هم د خلکو د نیوکو سره مخامخ دي.
خلک مونږ سره همکاري، هیڅ همکاري نه لري. وخت چې مونږ قانون پلي کوو غوی مونږ نه بد مانی، چې ولم پولیس بیا مونږ نه ډیر شکایتونه کوي. وو مونږ قانون پلي کوو، قانون هیڅوک نه غواړي چې دی وطن کې پلي شي. زیاتره وخت خلک پولیس باندې وار کوي، گزار کوي. پولیس هیڅ صلاحیت نه لري. نو پولیس د خلک خدمتگار دی، ولی خلک نه غواړي چې خدمت وکړي پولیس. مونږ چې موټر تلاشي کوو خلک خپه کیږي، مونږ نه خلک ازرده کیږي چې ولی اوس ما موټر ته تلاشي کوي. زه ته انتحاري خو نه یم، زه هغه نه یم. قانون دی، قانون چې ځان باندې پلی نه کې، قانون چې خلک باندې هغه نه کې، هیڅ هغه نه کوي. خلک په خپه کیږي، په قاریږي، جنجال کوي، حتی لاس واچوي پولیس باندې. حتی د زورواکو نخوانه ډېر تهدید ده پولیسو باندې. ډېره قرباني پولیس ورکوي، خلک هم خوشاله نه دي.
د نظامی چارو شنونکې تورن جنرال عتیق الله امرخیل وای پولیس د خلکو خدمتگار دی او پولیس د حکومت نماینده په ټولنه کې دی. پولیس کولای شي په ښه چلند د خلکو رابطه د دولت سره نږدې او په بد چلند دا رابطه لرې کړي. نوموړی د پولیسو په مکلفیتونو داسې راته غږېدلی دی.
پولیس څو خاصې وظیفې لري. یوه وظیفه یې د قانون تطبیقول، دویمه وظیفه یې د خلکو د امنیت ساتنه ده، دریمه وظیفه یې د جنایی مسائلو لبین اولیدی، او چلورم وظیفه دی خلق و سره دی خلق و پا اصطلاح زلو نپدا سره یا دی خلق و خدمت کول. مانا داداری سی دی خلق و سره بداسی چلن انسانی چلن که دی حقوق و پا اساس منده کم حق سی انسان لری اقا بده ارتا تامینی. لکه اول سی ماولی سی تدبیق دی قانون ده، همیش بداسی کوشش که سی خلق دی پولیس همکار سی، نه دی پولیس نه نفرت و خلق. خلق و تلازم ده سی دی پولیس پا و قلاد احترام کن، ځکه دی هم تنفیذ د قانون ده، هم د خلکو د امنیت په خاطر ده، او هم هغه مشکل ترین وظیفه خصوصا په نن ورځ کې دوی اجرا کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، دا چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د پوهاوي لپاره کوم پروګرامونه لري او دوی ته له خلکو سره د چلند په اړه څه ډول زده کړې ورکول کیږي، دا او د تورته پښتنې زمک همکاري مریم توخی پی وی مرکه کې د کورنیو چارو وزارت له ویان مرستیالی مروه امینی څخه کړي چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
سره خلک د پولیسو نه ګیلمندي د چلند نه، البته هغه چلند چې باید پولیس د عامه خلکو سره وکړي هغه چلند نه کیږي. ستاسو نظر غواړو په دې برخه کې.
د افغانستان پولیس هم له همدغې ټولنې اخیستل شوي دي. ځینې وختونه خلک ګیله لري چې پولیس مسلکي نه دي، پولیس هغه پولیس نه دي چې خلک یې توقع لري. افغانستان وضعیت استثنا ده، د موږ توقعات د اروپا او امریکا په سطح دي، اما دلته افغانستان ده. په تېرو نهو میاشتو کې زموږ پولیس 70% خپل انرژي په جنگ کې مصرفول، هغه څه چې د نورې نړۍ پولیس نه کوي. او عملا موږ پولیس نه په څو دندو کې استفاده کوو. طالبان سره وجنګېږه، داعش سره وجنګېږه، جنایي جرمونو سره وجنګېږه، لنډغرو سره وجنګېږه، بیا د هوا د ککړتیا لپاره هم ته وجنګېږه. کور په کور بررسي ولره چې څوک له کوم موادو څخه استفاده کوي. او په ځینو مواردو کې په دې اواخرو کې دغه د هر مورد څپېړه د پولیس په مخ خوري. له بده مرغه د خلکو چلند له پولیسو سره او بلاکس یې زه نه غواړم منطقي توجیه ورته پیدا کړم چې که پولیس بده رویه کوي چا سره بده کورنۍ چارو وزارت د منلو وړ نه ده. اما په ځینو حالاتو کې کله چې موږ ګورو زموږ هیوادوال هم ښه چلند نه لري د پولیسو سره. ځینو حالاتو کې پولیس هم چې بد چلند کوي موږ د دې مسؤلیت اخلو او له هیوادوالو څخه غواړو چې دغه موضوع موږ پورې راورسوي.
اغلې امینی، آیا د کورنۍ چارو وزارت کې داسې کومه څانګه شته چې هغه پولیس چې نوي په دندو ګمارل کیږي دوی ته عامه پوهاوی ورکړي؟
یو خو کله چې یو څوک راځي او غواړي پولیس سي، جلب جذب ته موږ مراجعه کوي او هغه منل کیږي، هغه خپل قانوني مراحل دوی طی کوي. وروسته له هغه کله چې دی نلسه پولیس په حیث او د خپل کار تشرو وکړه او کاری پیل کړ. څلور کاله دوی اکاډمي وایي زموږ یوه برخه پولیس دي، هغه اکاډمي وایي څلور کاله نه پرته له شک هغه ډیر مسلکي دي نسبت نورو ته. او په ځینو نورو باندې یو کلان کورس، شپږ میاشتنی کورس د دوی هغه د رتبې پر اساس، د دوی د سن پر اساس، او په ځینو نورو مواردو کې چې هغه خپل شرایط موږ داخلي لرو. ټولو زموږ منصوبینو ته درس ورکول کیږي. دوی ته په دې اړه هم وایو چې پولیس اردو نه ده، پولیس امنیت نه ده، پولیس باید خلکو سره اړیکې ولري او دا اړیکې باید ډېرې ښې وساتل سي. او یو مورد چې خلکو ته وعده ورکوم هغه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت کار کوي په قانوني یا مسلکي پولیسو باندې. تر 2024 کاله به د پولیس یونیفارم، د پولیس چلند، د پولیس سلا او ټول هغه موارد چې اوس خلک ته شکایت لري دا به د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې په مرسته سره بدلیږي او پولیس به یو نوی تصویر لري د افغانستان خلکو لپاره.
یوه ګله د خلکو دا هم و چې د پولیس موټر چلوونکي د رینجر خصوصا ډېر تیزي او د وخت هم راغلی چې ماشومان په سړک ولاړ یو دیور ته تم کیږي نه بل اخر هغه یا ژوبل کی یا بې وهي یا ټپي کې خپله تریزي په دې برخه کې د کورنۍ چارو وزارت څه کړي
زموږ همکاران منصوبین د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د جدي نظارت لاندې دي کورنۍ چارو وزارت نوې رهبري او ریاست جوړ کړل د امنیت داخلي په نامه د دې ریاست یوازینۍ دنده او یوازینۍ هدف یې د شتون ده چې خپل منصوبین او زموږ خپل کارکوونکي باید جدي توګه باندې نظارت ترې ولري څوک خپل موټر څخه ناوړه ګټه اخلي څوک خپل یونیفارم خپل صلاح او خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخلي او د دې ناوړه چلند د لامل کیږي چې د افغانستان خلک خپل روحي او رواني امنیت له لاسه ورکي هغه امنیت داخلي ته موږ معرفي کوو او ډیر سر ورسره قانوني چلند کیږي اما په ځینو استثنایی حالاتو کې یو چیرې مجرم نیول کیږي او که پولیس په سرعت لاړ نسي هغه مفروریږي ترې تښتي او په ځینو حالاتو کې یو حادثه یو چیرته سوي مثلا یو سلونونه شمیرې موږ ته زنګ وهلی چې په فلانۍ منطقه کې زله ستونزې سره مخامخ یم دکه پولیس آنه نور رسیږي نه په هغه کې بیا هغه طرف شکایت لري چې والا پولیس زه راونه رسېده او که په سرعت ځي د نور هیوادوال ډارېږي او فکر کوي چې پولیس ناوړه ګټه له دغه وضعیت څخه اخلي یعنی په ځینو حالاتو کې زما غوښتنه له خپلو هیوادوالو څخه دا ده چې هغه مثبت اړخ ته هم فکر وکړي شاید هغه پولیس چې په سرعت روان دی او چیرې هغه د یو مجرم د نیولو لپاره روان ده
د کورنیو چارو وزارت په آینده کې نور څه پلانونه لري چې لا هم د پولیسو چلند د خلکو سره او د قانون نه پوه شي
کورنیو چارو وزارت د یو برنامه لري د آگاهۍ لپاره د خلکو د په دغه مورد کې چې د افسرانو ذاتی قانون کوم موارد پولیس ته راجع کیږي او په کومو مواردو کې جرم بلل کیږي چې پولیس مجبوره د خلکو سره قانوني چلند ولري دا به د افغانستان د رسنیو له طریقې او د کورنیو چارو وزارت رسمي صفحاتو له طریقې موږ له خلکو سره شریکو
درنو دوستانو دا وو د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خې چاري